سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تام ویست وایي انقره ته د تیرو دوو ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له سیرکان کایلار سره یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر ضد د همغږو هڅو، د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلونو له زیانمنو سره د مرستو او د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلی ویست مخکې په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان په اړه د دوحې پر راروانه غونډه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت د سالنګ د لوی لارې د پرانیستلو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس د ایکس شبکې له لارې لیکلي دغه لوی لار نن د مسافر وړونکو موټرو په مخ پرانیستل شوې. هغه زیاته کړې سالنګ دګاش په د سختو باران او سیلونو له امله د ترافیکو په مخ تړل شوی و. سکهال د څوم زل دی چې باران دغه لوی لار تړي. د سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو لوی لارو ده چې کابل د دغه واد له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي. تم دیال کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې خبر ورکړی چې د سالنګ په ګډون به د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان او سمنګان ولایتونو نن د نسبتا سختو بارانو او سیلونو شاهد وي. په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه له 15 تر 25 میلی متر پورې اټکل شوې. په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې سیلونو درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو محکمې پر رافه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو حکم کړی، خو د اسرائیلو پوځ نن د رافه په ګډون د غزې پر بېلابېلو برخو بمباریو ته دوام ورکړ. داسې هیڅ نښې نښانې نه ښکاري چې د عدالت د نړیوالې محکمې حکم به د اسرائیلو پلان بدل کړی وي. د اسرائیلو پوځ له دې حکم څو ساعت وروسته نن سهار په داسې حال کې چې له حماس ډلې سره یې نښتې روانې وي د غزې په ترانګه کې هوایي حملې وکړې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډلې په توګه پیژني. ویل کېږي دا بمباری پر رافه او مرکزي ښار دیر البلاد کې وشوه، خو د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګیبی په یو بیان کې ویلي هیواد په رفح کې داسې پوځي عملیات نه دي کړي او وبه یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکی فلسطینی وګړي د ژوند د تباهۍ باعث شي. په هندستان کې د ملي انتخاباتو شپږم پړاو نن پیل شو. د انتخاباتو په دې پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر له 111 میلیونو ډیر وګړي ګډون کوي. په هند کې د عمومي انتخاباتو بهیر د اپریل په 19 پیل شوی چې د جون تر لومړۍ دوام کوي او د جون په 3مه د رایو د شمیرنې بهیر پیلېږي. تمه ده چې په دې انتخاباتو کې به د صدر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جنتا ګوند د درېمې پر لپسې دورې لپاره ګټونکی شي. د هند انتخاباتو شپږم پړاو داسې مال پیلېږي چې هوا ډېره توده ده او اټکل کېږي چې په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه نن د سانتیګراد له 15 لوړ شي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د هند د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو آی پی ایل فاینل لوبه سبا د غبرګولي په شپږمه په چنای ښار کې د کلکتې نایت رایدرز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګورباز او الله محمد غزنفر لوبیږي. په سن رایزر حیدرآباد کې هم د افغانستان تیز بالر فضل حق فاروقي شامل دی. د راپورونو په اساس احتمال شته چې د کلکتې نایت رایدرز ټیم د رحمان الله ګورباز رسیو ورته او همدارنګه د بیټینګ او وکټ کیپینګ په برخه کې د هغه رول ته پکتو هغه ته په فائنل کې د لوبېدو چانس ورکړي. کلکتې دوه ځل او حیدرآباد یو ځل د آی پی ایل اتل ویلیام ګټلې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب د دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي، په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. هغه ویلي چې افغانستان د زبرځواکونو هدیره ده.
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی.
نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبان حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو شمیر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې له پاکستانه ګڼ راستنېدونکي افغانانو په ننګرهار کې اړولي او هلته د سیمې خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي، کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړي دي. یعنې موږ چې دی 8000 افغانۍ دي یو کور کرا ورکو.
په بارنۍ مسایلو کې دا اوري چې اسرائیل نن بیا هم پر رفاو د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه به تاسو ته یو رپورټ له اروزګانه ولرو چې هلته د محمد صادق په نوم یو کس 250 ماشومان لري.
څلور ودونه مې کړي دي او ماشومان د خدای مال 250 تنه اولاد دي.
نو دغه کومک چې ما سره وځي تعلیم په برخه کې ورور.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي، په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلی بایدن دغه خبرې پرون ناوخته د کینیا د ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې یادونه کړې، خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
داسې مهال چې په نړیواله کچه په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش د موجودیت او فعالیتونو په اړه ورځ تر بلې اندېښنې زیاتېږي، د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي افغانستان کې د پوځونو له موجودیت پرته هم د دغه وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو لارې چارې شته. ښاغلی بایدن پرون د کینیا له ولسمشر سره چې ویډیو وي د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپره شوې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وویستل خو اوس کینیا هڅوي چې یوه لرې پراته هیواد هیټي ته خپل ځواکونه واستوي، واشنګټن ولې دغه ډول دوګونی چلند کوي؟ وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی. دویمه خبره دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغال پرته نورې لارې هم شته. دا یوه بې ځایه اړتیا وه.
خو نوموړي د دغو لارو چارو په اړه جزئیات ورنه کړل چې په خبرې له مخې د داعش وسلواله ډله کابو کېدای شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ګواښونو او د ښاغلي بایدن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی بیا په خپله اکسپانه د بایدن دا خبره چې افغانان اتفاق نه لري ناسمه بللې ده. وړاندې تر دې ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه دی بللې، ویلي دي چې دوی د دغه وسلوالې ډلې پر ضد پراخه مبارزه کړې ده او ځپل شوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا د غوی میاشتې په شپږمه پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل. په همدې حال کې د سیاسي چارو په اساق اتمر د داعش ډلې د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو مبارزه په نشت حساب بولي.
تر اوسه پورې خو په دې درې کلونو کې داسې غټ مبارزه نه دی شوی، خو که دوی دغه ننګونې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو بیا کېدای شي خپل افغانستان ته هم ډېر خطر موجود شي او د سیمې هیوادونو ته هم. نو که په مجموع کې ترهګر ډلې د یوې لویې پروژې یو برخه یي، نو دا بیا کېدای شي چې د ټول سیمې دپاره ډېر بدې پیلامې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې رئیس کامچی بیک تاشیف د بشکک په امنیتي ناسته کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو موجودیت د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ګواښ دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپله اکسپانه لیکلي چې په ترکیه کې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ګواښونو په وړاندې د همغږو هڅو په اړه خبرې کړي. له دې وړاندې بیا د روانې مۍ میاشتې په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستانه د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو او تر دې یوه ورځ مخکې بیا د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال واشنگټن پوسټ سره مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګ او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې لسیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره 4.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. دغه سازمان د جمعې په ورځ په تازه خپور کړي راپور کې ویلي دوی دغې اندازې ډالرو ته په ټول هیواد کې 80,000 زیانمنو سره د شپږ تر 12 میاشتو پورې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان هم په نړیوالو غا کړی چې افغان سیلاب ځپلو سره د مرستو په برخه کې اقدام وکړي او د ترکیې د کړیو مرستو یادونه هم کړې ده. خو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي لا هم بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د هغې اندازې نقدي مرستو د اړتیا اعلان کړی چې له مخې به یې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره مرستې کوي. ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ د مې په 4 په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په ټول افغانستان کې له شپږو تر 12 میاشتو پورې د 80,000 سیلاب ځپلو لپاره بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو لومړنیو توکو لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې د دوی د راپورونو له مخې د مې میاشتې له 10 میاشتې تر 18 میاشتې پورې په بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات او بلخ ولایتونو کې د ویجاړ شویو کورونو شمیر 9,000 ته رسیدلی دی. ډبلیو ایف پی وایي تر اوسه په دغو ولایتونو کې د شاوخوا 540 کسانو د مړو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو زیاته کړې ده چې کېدای شي زیانګالو سیمو ته له لاسرسي وروسته دا ارقام لوړ شي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د مې په 25 سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پرون جمعه په انقره کې په ترکیه کې د همکاري او همغږي د ادارې لمشر سیرکان کایلار سره د افغانستان په شمال کې د ورستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستو په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تیرې پنجشنبې په ورځ د مې په 23 په استانبول کې د مهربانۍ جایزې په 8 نړیوالې جشنواره کې د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. اردوغان له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه ویلي:
افغانستان افغانستان
خود افغانستان په شمال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د دوه اونیو په تیریدو لا هم په کافي اندازه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان د لاقې او سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دشتو کې په غرو کې په غرو لمونه کې هلته ژوند کوي، نو دوی لپاره سرپناه شد ضرورت ده.
د بغلان ولایت شیخ جلال سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلي توریالای وایي تر اوسه ورسره سوي مرستې کفایت نه کوي.
یو څه مرستې شوي خو دا کفایت نه کوي. که امکان ولري هغه خلک چې په زیانګالو سیمو کې اوسیږي باید دوی امن ځای ته انتقال کړی شي او سرپناه ورله جوړه شي.
د دغو سیلاب ځپلو په خبره پاکو اوبو، سرپناه او خوراکي توکو او بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د ډبلیو ایف پی د راپور له مخې د مارچ، اپریل او مې په میاشتو کې پرله پسې بارانونو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه هم د پام وړ اغیزمن کړي چې د لویو زیربناو په ګډون پلونو او سړکونو ته د اوښتو زیانونو له امله ډیری سیمو ته د بشر دوستانه ټیمونو لاسرسی سخت سوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اسرائیل نن بیا هم پر رفاه او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیلو پوځ دې په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. احمد تکال دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. اسرائیلی پوځ نن سهار وختي په غزه کې هوایي حمله وکړي او په عین حال کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني نښتې وکړي. په دې عملیاتو کې پر رفح او دایر البلاد ښارونو د اسرائیلي ځواکونو د هوایي حملو راپورونه هم ورکړل شوی دی. د هوایي حملې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشوې چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې په یو حکم کې پر رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو امر وکړ، خو تر اوسه داسې نښې نښانې نه ښکاري چې اسرایل به د دې حکم پر بنسټ د خپلو عملیاتو پلان بدل کړي. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پریکړه وکړه چې اسرائیل په غزه کې د وضعیت د خرابېدو له کبله باید سمدستي په رفح کې پوځي عملیات پای ته ورسوي او په سیمه کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د دې محکمې مشر نواف سلام وویل له مصر سره د رفح د پولې بیا پرانیستل هم باید د بحران د مخنیوي په تدابیرو کې شامل وي څو غزې ته بشري مرستې واستول شي.
محکمه باور لري چې اسرائیل د نسل وژنې په نړیوال کنوانسیون کې د خپلو مکلفیتونو په اساس باید په رفح کې پوځي یرغل یا نور هغه اقدامات بند کړي چې په غزه کې ډیره ټول یا یوه برخه فلسطینیان له داسې شرایطو سره مخامخ کړي چې د هغوی د ژوند د تباهۍ باعث شي.
د عدالت د نړیوالې محکمې د حکم اساس هغه دوسیه ده چې جنوبي افریقا د محکمې ته وړاندې کړې او په هغه کې اسرائیل په نسل وژنه تورن شوی دی. په دوسیه کې د عدالت له نړیوالې محکمې څخه دا غوښتنه هم شوې چې په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بندېدو حکم ورکړي. اسرائیلو په غزه کې د نسل وژنې هر راز ادعاوې رد کړې دي او د نننیو عملیاتو په درشل کې هم د اسرائیلو د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګبی په یو بیان کې وویل هیواد یې په رفح کې داسې عملیات نه دي کړي او به یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکي فلسطینی وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. د عدالت نړیوالې محکمې د روان کال د مارچ په 28مه اسرائیلو ته حکم وکړ چې ټول لازم او اغیزمن اقدامات ترسره کړي څو دا خبره یقیني شي چې د غزې خلکو ته د خوړو مواد رسیږي. د دې محکمې پریکړې که څه هم له قانوني پلوه د تطبیق وړ دي، خو محکمه اجرایي ځواک یا صلاحیت نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ننګرهار ولایت په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي له ګاونډي پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره د دې ولایت مرکز کې کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم خورا لوړې شوي. دوی وایي له پاکستانه ستنېدونکي ډېر شمېر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې دې چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او خلکو ته یې نورې بېلابېلې ستونزې هم پیدا کړي. د یادونې ده چې تیر 2023 میلادي کال پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه او له هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې نږدې 6 لک افغان کډوال پاکستان له پاکستانه راایستل شوي چې 90% یې په ننګرهار کې میشت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم ډېرې لوړې شوي. دوی ادعا کوي چې له پاکستانه ستنېدونکي ډېر شمېر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دی کراګار ډېرې زیاتې اوچته دي، زمونږ کاروبارونه هم نشته دي، د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره و، ځکه دلته ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي، کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړې دي. یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم را واوړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کیږي او دلته یې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې مچتې شوې دي، یعنی مخکې کرایه 1000 و اوس 2000 3000 5000 افغانۍ ته رسیدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي لامل د توکو د بایو د لوړېدو او ناروغیو د زیاتېدو خبره هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو لوی ښارونو بلل کیږي په 1420 لمریز کال کې د شاوخوا 2.5 لک انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس پکې شاوخوا 2 میلیونه انسانان اوسیږي. دغه ښار 20 کیلومتره مربع مساحت لري، خو په وروستیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیز ځمکې په کورونو بدلې او د غراز غیر استوګنیزې سیمې رهایشي کړې چې د ښار ماستر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمېر مسولین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتله زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې راستانه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو وویشي او یادې هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
د حکومت نه زموږ غوښتنه دغه ده که چیرته نورو ولایتونو ته ولېږلی شي په نورو ولایتونو باندې تقسیم شي او یا د هر ولایت مهاجر خپلو ولایتونو ته ولېږلی شي دا به یو مثبت اقدام وي. یو خو به داسې چې د هغې ولایتونو خلکو ته بلته کاري فرصتونه برابر شي ځکه چې دوی هلته ځینې وطمان به کارونه کېږي بل به په هغه نورو ولایتونو کې هم کاري زمینې مساعده شي ولایتونه به ورسره پرمختګ وکړي او بل د نورو ولایتونو هغه کم نفوسه ولایتونه چې دي د هغوی تعداد به ورسره هم زیات شي.
د ادعا کوي چې ډېری راستانه شوو کډوالو په ننګرهار کې دولتي ځمکې هم غصب کړي دي خو په ننګرهار کې د طالبانو دولتي ادارې ویان ملا عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ستونزې په اړه ورته هیڅ چا شکایت نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېر 2023 میلادي کال کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې او لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د 2023 د سپتمبر له 15 راهیسې نږدې 6,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 9% په سلو کې په ننګرهار کې پاتې شوي دي.
ورزو روزګان ته هلته د محمد صادق په نوم یو کس څلور ودونه کړي او اوس 250 اولادونه لري. محمد صادق وایي چې د خپلو ماشومانو سمه ساتنه نشي کولی او له مؤسسو او شتمنو خلکو غواړي چې له ده سره د ماشومانو په تعلیم او ساتلو کې مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال لخپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شدو څخه 250 اولادونه لري چې 28 هلکان او 24 نجونې دي. هغه زیاته کړه چې 9 نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي وروره. څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په چیروغه تیر حکومت کړي دي. هغه د چیر نظام کې وه هدا مجاهدینو شپې چې وې بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړي دي بل مې په تیرو طالبانو کړي بل مې په دغه تیر څو په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال دوه 50 تنه اولاد دي.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه له 6 کلونو څخه نیولې تر 10 کلونو پورې رسیږي خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلی دي له 2 کلونو څخه نیولې تر 10 کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. شاغلی محمد صادق ویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ور کوي خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلای.
دا قدرې ارمان یې درم ستړی یم ورته قرضدار یم خلکو پازاب کړیم مګر نو خدا غاړم څنګه وخت نو دا کومک چې ما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی یو دی د مرستې په نظر سره برابر کې زبردې د خلکو څخه خوشاله سم د دې مؤسسات به څخه خوشاله سم د لوړو چارواکو څخه خوشاله چې هر سړی کومک را سره وکړي کوم مؤسسات چې لوړو چارواکي دې غټه ځواني بولم لکه د فاره د خدای چې دی ما سره کې دغه مؤمنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاره هم اندیشمن دي او وایي که یې پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله ولس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور نوم په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي سره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې زما پلار بیخ مسكين د زما په کالو او زما په شولا کړی سره. موږ دا غواړو چې موږ د ماشام د سر ډوډۍ ولا کلر.
دا محمد صادق گاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې له یاد کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو پکتیا ته په پکتیا کې مالداران غواړي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید یې ښه شوی خو د پروسس او بسته‌بندۍ وسایل نه لري چې له دې کبله لازم ګټه نشي ترې اخیستی. په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ د پرمختګ او له دې لارې خلکو سره د اقتصادي ځان بسیاینې په برخو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټه مرسته کوي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیا د نجیب الله الوخیل دغه رپورټ ته.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې دې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابري شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د گردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشاد رادیو تو ویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاو کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوی او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیر رئیس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زری د مالدارانو د هڅونې او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالدارۍ ورسپونو یې راټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانستی و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه له ځای کې څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ د شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
دغه لس میاشتې کېږي چې موږ په ساحه کې فعالیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولات تو د حیواني د ملدارۍ د ډیرول د لپاره واکسینونه مختهلین کمیټه راکړي او د وارمینګ راکړي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دي وایروسي دي د واکسینونه موږ سره کومکونه کوي موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطه دي. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پوزانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته. د فراه ولایت څخه عصمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي، ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خواران کښتونه هم خراب شوي دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو د مات کړي دي. ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران داسې بزګران شته چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. داسې خلک ما خپل لیدلي دي چې په فراه ولایت بکوا ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وژي اولادونه یې وژي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېره پاملرنه وشي د فراه ولایت د موسساتو پر برابر، د کومکو پر برابر. د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ، ګلستان ولسوالۍ دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. سبحان الله، ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانو ځپلې، څوک نه هلته چاچا سره کومک کوي نه څوک راغله. نو دا که زموږ د غږ تاسو لوړو مقاماتو ورسوئ او زموږ سره خلک کومک
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت کرا کرا په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تام ویستوایی انقره ته د تیرو دوه ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا پرانستلو خبر ورکړی. دغه لوی لار تېره شپه د سختو بارانو او سیلابونو له امله د ټرافیکو په مخ تړل شوی و. سره له دې چې د ملګرو ملتو محکمې پر رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو حکم کړی، خو د اسرایلو پوځ نن د رفح په ګډون د غزې په بیلابیلو برخو بمباریو ته دوام ورکړ. په هند کې د ملي انتخاباتو شپږم پړاو نن پیل شو. په دغه پړاو کې د رای ورکول په شرایطو برابر له 111 میلیونو ډیر هندیان ګډون کوي. د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو فائنل لوبه سبا د کلکتې نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد ټیمونو ترمنځ کیږي. دا لوبه په چنای کې پلان شوې. په دواړو ټیمونو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګورباز او علا محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې هم فضل الله فاروقي شامل دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانه وی جوړې کړې دي.
کشتي خښخړ د افغانستان نږدې بسته فلست کې قاچاق از دهي راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښ سفر د نسې شوې دي. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه کوي د 400 نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي.
وی تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هوایي په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشې مواد ولې د بدن درې د لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کلاسکار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د بدن د ریکتېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو من نه صرف زدا کار نه کوم، تاسو بس نه یاست پوه شوي.
تر دې خوشه چې زه د یو وره تلاشی کوم.
دا د کمانډان سره په تلاشی مکه سردار
ښه نه تاسو شه دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو تر څنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي. وای کله دې موادو سره مبارزې ته ډیر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولسو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډیره شوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ شوي د دې هیواد بیلابیلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تیر بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تیره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 133 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي. او دالج امکانات کوکنارو د کشت و مخنیوي کې لګول کیږي.
کشت خشخاش در افغانستان نسبی به صفر است. کی قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښه پردنیسی شوی دی. موږ د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوخ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړ شي او په بشپړ ډول د نشه موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت غواړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډیره هڅه وکړو چې نشه مواد قاچاق نه شي او په بشپړ
قاچاق هم صورت نگیره و ممنوعیت کامل به وجود بیاد.
لجه کارخانه څخه 3 لیتر تیزاب و مان بوټی رنگ او بیلابیل داسې کیمیاوي مواد لاسه سوي چې د کیمیاوي نشې مواد په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشې موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پروس تشکال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشې مواد جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشې موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول اوس یې د کیمیاوي نشې موادو قاچاق ته پام اړولی دی، ځکه چې د دې ډول نشې موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور خطره مواد هم کیدلی شي، یا د خارج ده یا په داخل کې بل تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشې موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشې موادو د تولید په سرچینه او اروپا ته د دې موادو د قاچاقو په لار اوښتی دی، ځکه ډیری نشې مواد ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشې موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې. اوهو، د ایرین څه کوئ؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې، د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د متادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدواری په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګیډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدواري په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو دماغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چه ماشوم د مور په ګیډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګیډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګیډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او انده چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو اوریدل چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلي شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر مې ورته ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان سم خلاص وانه
ادوار د تاریا کې را کزا چې په دې غم کې اخته کړ.
مغز دمون خراب و، اډو کې دمون غ پوچ کړ، غاښونه دمون غ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روږدي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په 9.25 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د رېږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د بدن د رېږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشئی مواد ډیر د غستونز پیښوي، نشئی مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریګ دراولي، د نشئی په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه، پښې او سر رفیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره، ډپریشن، دا هم د بدن د غړو د رېږدېدو سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده، تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د رېږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشئی مواد، د دوی استعمال او کتا کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د رېږدېدا سبب کیدلی شي.
او بعضی عصبی دوایان دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو د زړو د پښو د سر د رپیدو د رنګیدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریښت په لاملونو کې د نشئی موادو یادونه هم وکړه. نشئی مواد ولې د بدن د رېږېدلو لامل ګرځي؟
نشئی مواد په څو میکانیزمو یا په څو میکانیکتونو د بدن د رېږېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل گنگلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشئی مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل گنگلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو خرابیدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ استاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشئی مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي. د هغې د تخریب او خرابیدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته کافي کرو کې کاغوا ګرواني. بل دا چې نشئی مواد د ډوفامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دوی د کموالي سبب کیږي. چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د رېږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشئی مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د رېږدېدا سبب کیږي. د بلې خوانه همدا نشئی مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه رېږدېدا، د پښو د لاسو رېږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د رېږد سبب کیږي؟
ټول نشئی مواد د بدن د رېږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیتیدین، پنتازوسین، همدارنګه ټراماډول، برین سټیمولنټس یا مغز پاراونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشئی مواد د بدن د اکثرو غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او رېږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشئی په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر رېږدي؟
د نشئی په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پر اوږدي کېږي ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپیږي او زړه ډېر رپیږي. او هغه کسان چې ډېر زیات مقدار سره نشئی مواد استفاده کوي هغوی ډېر لاسونه او پښې د رېږدېدو سبب کیږي. او د نشئی په آخر مرحله کې کله چې د نشئی ډېر ضعیف کړي او نشه ډېر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزورۍ سبب شوي، نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپو لاسونو او د زړه د رېږدېدا سبب کیږي.
د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا رېږدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوی ټارګیټ یا نښانه کیږي. مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي، نو خلک، عام خلک چې ګوري دوی یو نوی سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتمن نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه یې رفیږي یا یې پښې رفیږي، رېږدي یا زړه رېږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان لږې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کېدلی شي چې اکثر نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخیرو مراحلو کې هم کېدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درستې انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کېدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر او پښې او بالاخره زړونه ورپېږي. خو داسې کېدلی شي چې بعض نشیانو کې دا علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوپامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، او دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپېږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل یې کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، نو دې خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ورخراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېدا د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په رېږدېدا کې یو څه اندازه ښهوالی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلار دی پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی میړ پودر وشی
پلار په مړی کې نه وم په مور خو اوس خپل خبر نه خم خم مرم
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا، تم ستړی مشی؟
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډي والده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به د زمري نوکم راکوي
استاده؟ ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم. نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یار شکر لالا وایم ژوندے اوسی ژوندے.
اکبر استاد دستا ملگرے والے ولاد د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و. څوک یادوي
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و؟ همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پېژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس ور وړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم؟
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مکې صاحب. دا دی
خواه نه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډاک دی.
قماندان صاحب ما خوشه که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دی خوشې کوم؟ دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس څه به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وې ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشه کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. الکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه ور وتړاو، له نشه یي موادو سره په موټر کې پورته کړه.
صاحب نه قومندان صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
مکتبیت للیدا
چیره دی شاد زمیرونو پمریت للی دا تترنت للی مزاد زندگی